په پېښور کې د ماسپښین یوه بجه شو، اوریدونکو د مشال ریډیو په یو بله ګړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال مرکه برابرو. خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
سرټکی چارواکی وایي په شمالي وزیرستان کې په برید کې یو عسکر وژل شوی او دوه ټپیان دي. طالبانو د دسمبر په 12مه په کابل کې یو خبریال نیولی او وهلی دی. د اسرائیلو وزیر اعظم د دسمبر په 12مه متحده عرب امارات ته رسیدل. اوسم د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې په برید کې یو عسکر وژل شوی او دوه ټپیان دي. یو امنیتي چارواکي د نومونه ظاهرور په شرط مشال ډېډې ټول چې دا مرګ ژوبله د دسمبر پر 12مه نیټه د سپینوام اباخیل سیمه کې د سړک غاړې شخ بمونو چاودېدو په نتیجه کې اوښته ده. ژوبل عسکر د میرامشاه روغتون ته وړل شوی دي. تېرې کې طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده. تر دې وړاندې د دسمبر پر 12مه نیټه په ټانک کې د پولیو د واکسین پر کمپاین شوي برید کې یو پولیس وژل شوی و. د ټانک تانې د پولیسو مشر نور اسلم پرون مشالې ډېټور چې د حمله په ګره شاده سیمه کې شوې. دغه په خبره په ډزو کې د پولیسو د پولیو کارکونکو ته څه زیان نه دی اوښتی، خو هغوی سره د امنیت لپاره موجود سپایي نظیر وژل شوی دی. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري وایي هر سختریزه ډله چې د پاکستان قانون ومني خبري ورسره کېدای شي. نوموړي د دسمبر په 12مه په اسلام آباد خبرالان ټول چې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو په اړه د ریاست پالیسي واده ده چې که آئین نه مني جنگ ورسره کېږي.
جو ٹی ٹی پی کے ساتھ
د ٹی ٹی پی سره کده مذاکرات او خبره کیږي، نو دا درته وایم چې زموږ پیغام ساده دی. څوک چې د پاکستان آئین او قانون ومني او ټیټ سر ورسره روان شي، نو موږ به هم ورسره روان یو. کدا سینوی نو موږ خو هم جنگی دلی یو او بیا به هم جنگی ګو.
پہلے بھی لڑے ہیں پھر بھی لڑ لیں گے.
د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د نومبر له 9 څخه د دسمبر تر 9 پورې اوربند کړی و، خو ټي ټي پي ویلي چې دا اوربند ځکه نغزوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له لوازنامې د سرغړونې په کور سره د دوی ملګري په نښه کړي دي. فوج په دې اړه څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې د جمهوریت اسلامي په بلنه د گوادر د حق غوښتنې تحریک د ملاتړ لپاره مظاهره شوی. د دسمبر پر 12مه شوې د مظاهره کې خلکو له حکومت وغوښتل چې د گوادر د اوسیدونکو مطالبه ده ومني. د بلوچستان په گوادر کې د جمهوریت اسلامي د ځایي سیاستوال مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ له نږدې یوې میاشتې راهیسې روان تحریک غوښتنه کوي چې حکومت یې قبلونکي لوی کښتۍ بندې کړي، پوځي چک پوسټونه لري او د ایران سره د تجارت لپاره ځای خلکو ته اسانتیاوې برابر کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په ټویټر ولیکل چې د گوادر تحریک جایز غوښتنې یاداشت کړي او په دې اړه د بلوچستان وزیر اعلی سره خبرې کوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د دسمبر په 19مه بلدیاتي ټاکنو امنیتي پولیسو ته سپارلې. د دې کمیشن وایي سویل احمد پر مشال ډېډې ټول چې د لوړپوړو چارواکو په یو غونډه کې پریکړه شوي چې په ځینو ځایونو کې به سرحدي ځواکونه یا فرنټیر کورم ځای په ځای کېږي. د ټاکنو کمیشن د شمیرو تر مخې په بلدیاتي ټاکنو کې د بیلابیلو چوکیو ګټلو لپاره د خیبر پښتونخوا په 10 ضلعو کې 13,252 کسان ځانونه کاندید کړي دي. طالبانو د دسمبر په 12مه په کابل کې یو خبریال نیولی او وهلی دی. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي پروند رسنیو ته په لیږلي یو خبرپاڼه کې ویلي چې د کابل ټایمز ورځپاڼې پر خبریال سید راشد کاشفي د پروګرام د ویډیو جوړولو په وخت تشدد شوی دی. د خبرپاڼې سره هغه تصویرونه مل دي چې د کاشفي پر ملا د سختو وهلو نشانونه ښیي. مجددي دا کار غندلی او له طالبانو یې د رسنیو سره د ښه چلند غوښتنه کړې. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د خبریال خوندیتوب ته ژمن دي او د دې پیښې څېړنه به کوي. طالبانو د اګست له 15مې په افغانستان کې حکومت پیل کړی. له هغه راهیسې په زرګونو خبریالان د ځان خوندي ساتلو لپاره نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. اورسته خبردار چې د اسرائیل وزیر اعظم نفتالی بنټ د دسمبر په 12مه متحده عرب اماراتو ته رسیدلی. دا لومړی ځل دی چې کوم اسرائیلی وزیر اعظم د اماراتو ته رسمي سفر کوي. تیر کال د امریکې په منځګړیتوب د اسرائیلو اماراتو د اړیکو تر سمولو وروسته دا د کم لوړپوړي چارواکي لومړی دوره ده. د متحده عرب امارات بارني چار وزیر شیخ عبدالله بن زاید النهان د بینټ هرکلای وکړ او اعزازی ګارډ ورته وړاندې شو. د اماراتو د ولیعهد محمد بن زاید سره د پوځي او اقتصادي اړیکو په خبر کې د دې سفر موضوعات دي. بینټ په داسې وخت کې دا سفر کوي چې د نړۍ قوتونه کوشش کوي چې د ایران سره شپږ کاله زوړ ایټمي تړون بحال کړي چې د امریکا په وتلو په او په 2013 کال کې د بندیزونو د بیا لګولو سره ټکنۍ سوې دي. د امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي چې غواړي دغه اټمي تړون بیا ژوندی کړي. خبرونه پای.
د مشال رادیو خبرونه مو اوریدل. اوس راځو رپورټونو ته. د پاکستان حکومت سره د یوې میاشتې اوربند ختمولو وروسته تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې یو ځل بیا بریدونه پیل کړي دي. په تېرو دوو ورځو کې د پولیو واکسینو په دوو ډلو حملې شوي چې پکې دو پولیس والا وژل شوي او یو زخمی شوی دی. په دې بریدونو کې د یوه غ ذمہواری تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی منلې ده. څېړونکي وایي ټی ټی پی دې بریدونو ته بیا ځکه مخه کړې چې غواړي د سولې مذاکراتو له بیا ممکنه پیل له مخه د پاکستان پر حکومت فشار واچوي. ګل ایاز د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان طالبانو له حکومت سره د اوربند نه غزغلو تر اعلان دوه ورځې وروسته د دسمبر پر 11مه په برید کې یو پولیس سرتیری وژلی او بل یې ژوبل کړی دی. ناقانونه وسله والې ډلې تریکې طالبان پاکستان له حکومت سره د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب مذاکرات پیل کړي ول او په نومبر کې دواړو خواوو یو میاشتنی اوربند اعلان کړ. خو طالبانو د دسمبر پر 9مه ویلي ول چې د پاکستان له وفاقي حکومت سره کړي یو میاشتنی اوربند نور نه غزبي. تر دې اعلان وروسته د دسمبر پر 11مه د ټانګ په چدړ کې وسله والو طالبانو د پولیو د واکس سینی ډلې پر ساتونکو برید وکړ. د پاکستان حکومت د طالبانو لخوا د حملې د ذمہواری په اړه سندي ویلي. خو په همدغه سیمه کې هم په دویم ورځ یعنی د دسمبر پر 12مه په یو بل برید کې یو بل پولیس سرتیری ووژل شو. د پاکستان حکومت د طالبانو لخوا د اوربند نه غزولو اعلان په اړه سندي ویلي. په اسلام آباد کې د پاکستاني فوج پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند د دسمبر پر 12مه مشاله لري ویل چې د اوربند نه غزولو اعلان او بریدونو ته دوام ورکول پر حکومت د فشار راوستو معنی لري.
او دغه فشار د افغان طالبانو به هم کو چې شبغنی حکومت سره اوربند نه کاوه او بل طرف ته جګړه. نو هغه انګریزي مثال دی چې فایټ فایټ اند ټاک ټاک. هغه مسله را وړاندې شوې ده. بل طرف ته تاسو ته پته ده چې د امن هم ډېر ملګري وي، د جنگ هم ډېر ملګري وي. اوس چې دا خبره امن طرف ته روانه وه نو ضروري کم پیګیم سپایرل چې کوم دي هغه کوم استخباراتي ادارې دي یا داسې ملکونه چې د هغوی مفادات دي پټی سټیبلایزیشن کې یا نور داسې ګوندونه وي نو هغه په کې هم دا کوشش کوي.
تر کې طالبان پاکستان د اوربند غزولو پر وخت دا هم ویلي ول چې حکومت به یو سل دوه بندیان د افغانستان د طالبانو په ذریعہ ورته سپاري. خو لا هم په هغه کې ټول نه دي خوشی شوي. په پیښور کې خبريال مشتاق یوسف زید د دسمبر پر 12مه مشال لري ویل چې حکومت لپاره دا کار ګران وو چې د طالبانو مهم قومندان یې
طالبانو غټه مطالبه چې وانو هغه دا و د دوی د 15 مهم کسان خوشی شي چې پای کې مولوی عمر او مسلم خان او محمود خان او لطیف مسعود او دا اهم کسان وو. نو حکومت کسان خوشی کړو طالبان وو چې کوم زمونږ مطالبه وا زمونږ غوښتنه و نه پوره نه شوله. په دې کې بیا ډېر خاموشی را لته کې تاسو پته ده چې دسمبر میاشت ته خبر کې عامه پبلک سکول باندې حمله شوې وه. بای کړی مشبان وجه لشو نو دا اطلاعات چې غنې خبرې مخکې وی او ګډی شي چې مهم کار وشي. ما په خپل باندې پاکستان به هم کوشش وکړو حکومت چې په ای باندې داسې تنقید ونه شي چې په داسې میاشت کې چې پای کې طالبانو د پیښور پر مشمول په سکول باندې حمله کړې وه پیر مشمول وجلی وو. په دغه میاشت کې بیا مهم طالبان مشران خوشی کیږي.
د نړیوالو اړیکو او سیمه ییزو چارو پوه اجازه خټک د دسمبر په 12مه بیا مشال لري ویل چې پاکستانی طالبان غواړي چې په حکومت خپل ټولي غوښتنې ومني او په دې عمل کې د افغان طالبانو کردار هم ډیر مهم دی.
د دې ټي ټي پی او پاکستان خبرونه پای کې افغان طالبان هم شامل دي. ځکه ټي ټي پی مشران افغانستان کې اوس کلا آزاد ګرځي. نو آیا ای طالبان پاکستان ټي ټي پی پاکستان خو معلومه ده دغه خود افغان طالبان او د پاکستان په منځ کې څنګه خبره دي او بیا ای دای باندې پرېشر اچي نه چې څنګه اچي څومره هدا پورې کولی شي. نو دا ټول سوالونه دي دینه په سورج کلیر کیږي. اوس دا به ډیپند کوي د پاکستان او د افغان طالبانو تعلق باندې کیا څومره دي او د طالبانو بیا افغان طالبانو افغانستان کې دنه څومره کنټرول دي.
ځینې پوهان دا هم وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو بهیر یو پیچلی عمل دی او دا به ډیر وخت اخلي. پاکستانی طالبانو په بیان کې د خپل ټولو 102 بندیانو د نه خوشی کولو په اړه ناخوخي خوولې و. خو د دسمبر پر 9 نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ویب پاڼې د خبر له مخې تر دې دمه د پاکستان حکومت 200 طالب بندیان خوشی کړي دي، خو په دغه کې هیڅ یو لوړپورې قومندان شامل نه دی. خو د مشال اډیو د سرچینو له مخې تر دې دمه یوازې 12 طالب بندیان خوشی کړل شوي دي. تر دې مخکې د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر پر 8 نیټه رسنیو ته په خبره شوې ویډیو پیغام کې ویلي ول چې له طالبانو سره خبرې تری بعد د هیواد د آئین او قانون په چوکاټ کې کیږي او پکې به د هیواد د حکمیت، سلامتیا او اړوند سیمو امنیت، ټولنیز او اقتصادي پیاوړتیا په پام کې نیول کیږي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، او 1,380 کیلو هرتز.
د بلوچستان په گوادر کې د حق غوښتنې تحریک زور اغیستی دی او پرون ورسره د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د ملاتړ لپاره لاریونونه هم شوي دي. تحریک مشري د جماعت اسلامي او ځایي سیاستوال مولانا هدایت الرحمن کوي. په تحریک کې شامل خلک د پاکستان له مرکزي او د بلوچستان له صوبایي حکومت غواړي چې له بهره د ورتلونکو کب نیونکو مخه ونیسي، د گوادر په پرمختیایي کارونو کې دي ځایي خلکو ته برخه ورکړل شي، امنیتي ځواکونه د خلک نه په تکلیفوي او له ګاونډي ایران سره د سوداګري اسانه کړل شي. حکومت ویلي کوښښ کوي چې له مظاهرچیانو سره د مذاکراتو له لارې جوړجاړي ته ورسي. په اسلام آباد کې د تحریک ملاتړ د شوې مظاهرې په اړه د ګوهر مسید رپورټ.
دا هغه خلق دی چې د دسمبر په 12 نیټه باندې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په بلوچستان کې شروع شوی تحریک حق دو په حمایت کې راوتلی وو. په دې مظاهره کې د اسلام آباد او د راولپنډۍ سره تعلق لرونکي مختلفو خاریانو حصہ واخیستله. په مظاهره کې ګډون کوونکي یو کس مشال ریډیو ته ساده سو ویل:
زمانم فرید احمد خان دی، زه د اسلام آباد علاقه په غوري ټاون کې اوسېږم او دلته کې زموږ د راتلو نن مقصد چې دی د بلوچستان د هغه خلکو سره چې هغه د خپل حقونو دپاره راوتي دي، او نه صرف دا چې د خپل حق دپاره راوتي دي بلکې په نورو خلکو کې هم د بلوچستان په هغه خلکو کې چې هغه د ډېر وخت نه د خپل حقوقو نه محرومه دي، د هغوی د پاسېدو دپاره او د هغوی د بیداري دپاره راوتي دي. موږ نن د هغوی د سره د اظهار یګشتې دپاره راوتي یو. زموږ دا مقصد دی چې موږ د بلوچستان عوامو ته دا پیغام ورکړی شو چې تاسو یوازې نه یې.
په مظاهره کې شریکو خلکو دا خبره په ډاډه وکړه چې د بلوچستان د مظاهرینو سره د کېدونکي زیاتوب بند کړل شي. په احتجاج کې ګډون کوونکي په دې موکې یو بل کس مشال ریډیو ته داسې وویل:
نقصان داشو باندھے
بلوچستان په ساحلی خار گوادر کې د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ کې خلک د خپل حقونو د پاره په احتجاجي مظاهره باندې راوتلي دي. د دوی غوښتنه دا چې په گوادر سمندر کې دی د غټو ټرالانو په واسطه د کبانو ښکار بند شي او د سرحدي عسکرو لخوا جوړ کړل شوی امنیتي پوسټونه د هم بند شي او د سره سره د منشیاتو خلاف مؤثر ګامونه دا پورته کړل شي. په بل اړه د حکومت او د حق دو تحریک په مشرانو په منځ کې سو ځله جرګې شوې دي، خو تر اوسه پورې کامیابی په لاس نه ده ورغلی. د دسمبر په 12 تاریخ باندې وزیر اعظم عمران خان یو ټویټ وکړو چې په هغه کې د بلوچستان د مظاهرې نوټس اخیسته دي.
د ګوهر مسید رپورټ. په بلوچستان کې د گوادر ته حق ورکړي په نوم د دې سیمې د خلکو احتجاجي تحریک بې ساري ګڼل کیږي. دا تحریک په لومړي سر کې د ځایی کب نیونکو د حقونو لپاره پیل شو او ګډونوالو ادا کوله چې دغلته ورتلونکي لوی کښتۍ یا ټرالرز په یو وار لسګونه زره کبان نیسي او د هغو نسل وژنه کوي. دوی په خبره دغه کار د ځایی کب نیونکو روزګار خراب کړی دی. د دوی دوه نورې لویې غوښتنې په ګوادر کې د پوځي چک پوسټونو لرې کول او له ایران سره د ځایي خلکو تجارت زیاتولو لپاره سهولتونه برابرول دي. عبدالحی کاکړ د دې تحریک پر اهمیت، غوښتنو او سیاسي اړخ دا رپورټ جوړ کړی دی.
په ګوادر کې د پاکستان مهم بندر دی چې د چین په مرسته جوړ شوی او په 2008 کال کې یې په رسمي توګه کار پیل کړی. کله چې په 2001 کال کې د بندر د جوړېدو کار چین ته وسپارل شو نو په لومړي ځل بلوچ ملت پاله ګوندونو د دې پر ضد تحریک پیل کړ او دریځ خپل کړ چې هڅه کېږي له بهره خلک په دې ښار کې آباد سي او ځایي خلک پاکلیت کې بدل کړل سي. خو حکومت به هر وخت دا دریځ درلود چې دوی د بندر او نورو پرمختیایي پروژو له لارې سیمې ته اقتصادي وده ورکول غواړي. په ګوادر کې به وخت نا وخته په دې اړه احتجاجونه کېدل، خو د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د تازه احتجاج داسې بڼه خپله کړې چې پکې په سلګونو زرو کسانو ګډون کړی. د تحریک کې په زرګونو ښځې او ماشومان هم ګډون لري. د ګوادر ضلع آبادی شاوخوا 3 لکه ده چې د ګوادر د کبانو سازمان ګوادر ماهیګیر اتحاد مشر خداداد په وینا شاوخوا 2.5 لکه کسانو روزګار په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له کب نیونې سره تړلی دی. نوموړي د دسمبر پر 12 نیټه مشال لري ټول چې په دې وروستیو کې له سین سوبې څخه لوی لوی ټرالران د بلوچستان سمندري حدودو ته ورځي او د ټنونو په حساب کبان نیسي.
ټرالر مې 50 سے 60 ہزار کلو
آتا ہے، جبکہ دو پہ ٹرالر کے 50 سے 65 ہزار کلو گرام مایان جائے. او زموږ وړې وړې کښتیانې له 400 څخه 1500 کیلوګرامه ماهیان نیولې شي. 3000 ټرالران هر ورځ 50 زره کیلوګرامه کبان نیسي او زموږ 1500 کښتۍ په یو ټرالر برابر کبان هم نشي نیولې. نو له دې سره د ماهیانو نسل کشي کیږي.
په 2013 کال کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري تر پیلېدو وروسته په ګوادر کې د امنیت ځانګړي اقدامات اخیستل شوي دي. بلوچ بلتون پال ډلې د راهداري مخالفت کوي او په دې لړ کې په چینای وګړو او ګټو باندې د کړو بریدونو ذمہواري هم منلې ده. د دې بریدونو وروسته په ګوادر ښار کې امنیتي پوستې جوړې شوې چې ځای خلک مخالفت کوي. د پوستو ختمول د اوسنی تحریک یوه مهمه غوښتنه ده. خدادات وایي چې د پوستو لوجې د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن شوی او د دې پیدا ځای خلک ځانونه پردي احساسوي.
اگر سیالکوٹ کا کوئی فوجی مجھ سے پوچھے گوادر کے لوگ کہ سیالکوٹ یو فوجی دما پختنہ کوي چې چیرې روانې نزل هغه تاسو کوم چې تاسو د گوادر کوڅه معلومی دي. د خبرو موږ په نفسیاتی توګه زورولو او داسې فکر مکاو چې خپل خار ته نه بلکې یو پردی هیواد ته روان یو. د همدې لوجه خلک تنگ او پریشان ول.
اس وجہ سے لوگ تنگ تھے پریشان تھے.
د گوادر ماهیګیر اتحاد جنرل سیکرټری یونس انور بلوچ نکونا پلار ورونه ترونه او د ترو زامنو روزګار ماهیان نیول او خرڅول وو. نوموړي د دسمبر پر 12 نیټه مشال لري ټول چې په تیرو 40 کلونو کې د ماهیانو ښکار بیخي کم شوی دی.
زبل خپل پلار او تر سره د مایانو په ښکار تلم او هغه وخت به خلکو په ډیر لوی شمېر کې کبان نیول. په 2002 کال کې به خلکو د ټنونو په حساب کبان نیول. هر کښتۍ به 700 کیلوګرامه مایان راوړل. اوس په دې رسو کې هر کښتۍ 100 کیلو راوړي او اوس چې د ټرالرانو شمېر زیات شوی دی نو تر 1200 کیلوګرامه زیات څوک نشي راوړلی.
په بلوچستان کې له تیرو شاوخوا 2 لسیزو راهیسې بلوچ بلتون پالی ډلې د وسلوالې جګړې له لارې له پاکستانه بېلېدل غواړي. دوی ادعا کوي چې دې هیواد یې په وسایلو قبضه کړې ده. خو د پاکستان حکومت وایي دا یو موټی وسلوال دی چې د هند په لمسون هیواد بې ثباته کول غواړي. د بلوچستان په زیاتره سیمو کې یو شمېر ځوانان له دې وسلوالو ډلې سره ملګري شوي، خو ګوادر هغه سیمه ده چې پکې له وسلوالو سره د یو ځای کېدو رجحان په پرتلۍ زتوګه کم دی. په کوټه کې لیکوال او څېړونکی عابد میروای د ګوادر اوسیدونکو ځان له وسلوالو سره ونه تړلی او هڅه وکړه چې د پارلمان لارې خپل ستونزې حل کړي، خو نتیجہ ورنہ کڑا
جو اب حالیہ تحریک ہے اس کی ایک بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو
اسنی تحریک یہ وڑ خدا دے چھ د گوادر یہ وادی وگڑی زان روانی و سوالی مبارزی سره کھڑے رہے نہ بالا او دارنگا پارلمان نے ہم ہلی او غفتنی ور پورا نہ کڑے دی ہت اوکڑا چھ نیشنل پارٹی کسانی منتخب کڑل او ور پسی د بلوچستان نیشنل پارٹی عمل کلمتی کامیاب کڑ چھ اس پر اسمبلی کی ناس تے خواغا لا ہم د دوی دی اسنی تحریک تا راغ لنده نو خلق تنگو چې بل لار پیدا کړی چې خپل غختنی په پر امن توګه او له جګړې کولو پرته په حکومت ومني. نو په دې منځ کې مولانا هدایت الرحمن را پیدا شو او تحریکی پیل کړ چې اوس ټول بلوچستان سره ملګری کیږي.
مکران او پورا بلوچستان سره جوړنه جا رہا ہے.
خو بلخوا حکومت په وار وار وایي چې دوی د گوادر تحریک ټولی جایز غشتنې مني او په دې لړ کې اقدامات کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د دسمبر پر 12 نیټه په ټویټر باندې لیکلی چې د گوادر د کبنیونکو د جایزو غشتونو نوټیس اخیستی دی. نوموړي هم ویلي چې د هغو ټرالرانو پر ضد به سخته کاروایی کوي چې د پونا په غیر قانوني توګه ماهیان نیسي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د دسمبر یعنی د روانه دسمبر میاشت پر 19 بلدیتي انتخابات کیږي. د کلو ضلعو په کچ کې دونکو د انتخاباتو کې زرګونه کسان د کاندیدانو په توګه برخه اخلي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویان سهیل احمد وایي دوی کوښښ کوي چې دا ټاکنې په شفاف ډول وشي. د د خبرات د لپاره ځینو هغو سیاستوالو ته خبرداري هم ورکړې چې په غیر قانوني ډول یې د خپلې خوښې کاندیدانو لپاره کمپاین کاوه. لنوړی سره زمونږ همکار مجید بابر مرکه کړی او په سر کې تر پښتنه کړی چې د انتخاباتو تیاریانې تر کومه رسیدلې دي.
د بیلټ پیپر سکم هغه د پرنټینګ دی هغه بالکل په آخري یعنی مرحله کې دی. دین بعد با دا یو ورځ دو کې بعد ډسټریکټ ته هم دا غیره تقسیم شروع شي او مطابقه د هغه افسران بلل شي او دوی ته د ریټرنینګ افسران هغه ته به بیلټ پیپر اسلام آباد نه دا په حواله شي او بیا به د پولینګ سټاف چې کوم هغه دی دا غوی ته به دا سامان د تقسیمولو هغه کاروم شروع دی. پریزایډینګ افسران په چې کوم دی هغه ته به دا سامان حواله شي او دا به خپل خپل پولینګ سټیشن ته.
سهیل صاحب د دین علاوه آیا تر دا مهال پورې تاسو ته داسې کوم شکایتونه موصول شوي دي چې په انتخابي کمپاین کې خلکو د ټاکل شوو خرچونو زیاتې خرچې کړي دي؟
دا دي چې دا حواله سره خو خبر یا کمپلینټ څو تر څه پورې موږ ته مخه ته نظر راغلي. البته د متعلقه چې کوم وزرا دي یا مطلب مشیران دي یا د حکومتي عہدیداران دي مطلب ایم این ایز ایم پی ایز یا دوم جو هغه د اپوزیشن سره تعلق ساتي کې د حکومت والا دي هغه په جلسو کې د شرکت باندې پابندي ده یا داشن هغه د سسکیم اعلان نشي کولای ستان نشي کولای. نو داسې ډیر روزانه بنیاد باندې موږ نوټس جاری کوو زموږ متعلقه چې کوم ډیسټریکټ کې یا ضلع کې ډیسټریکټ مانیټرینګ افیسر دي هغه په یو زبردست تحریک دي او چې کوم کمپلینټ موږ ته لریږي یا موږ ته په سوشل میډیا باندې موږ ته پته لګي یا میډیا مطلب پرنٹ میډیا په ذریعہ باندې یا د الکترونیک ٹی وی چینلز په ذریعہ باندې نو هغه باندې فوری طور باندې ایکشن اخیستل کیږي. نوټس دې لري ایشو شوی دی لکه په نوم تاسو کتلې نن موږ په چار صدا کې چې کوم دغه دې متعلق عارف احمد دی سی بي وزیر دی صوبائی هغه ته هم نوټس ملاو شو. دغه شان نور هم ډیر دي چې هغه هغه کارن مطابق کې نوټس ملاو شي او هغه چې هغه مطمئن کې مو ډیسټریکټ مانیټرینګ افسر نو بس بیا خو وضاحت کمپلیټ شي هغه او کچري نه نو هغه باندې جرمانه هم لګي او دغه شان دغه معاملہ هغه کیس الیکشن کمیشن اف پاکستان اسلام آباد تم ریفر کیږي.
بل د دې انتخاباتو د سکیورټي باره کې تاسو یو ځل ویلو چې دا به صرف پولیس سرتیری دا سکیورټي کوي. آیا فوج ته خو تاسو دعوت نه ورکړي؟
نه جی نه. د دې داسې و چې د تیر ورځ الیکشن کمیشن سیکرټری صاحب راغله او چیف سیکرټری آفس کې ریو ډېر زبردست میټینګ کړو ډېر لوی چې باره کې آی جی پی ایس پی او آی جی پی چې کوم د پولیس ته سربراه دي هغه شاملو پکې شرکت کړو. درشان چې سیکرټری په خپلم ناسو د خیبر پختونخوا نو هغه کې د دې خبرې یو دغه وشو چې پولیس دې پولیس سره سره به ایف سی کم ځای کې ضرورت وي نو ایف سی پکې ډیپلای کیږي فلال فوج په دغه کې صدا خبره نه نشته
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن له بیان سویل احمد سره مو د مجید بابر مرکه اوریده
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د افغانستان د خبريالانو ټولنې وايي په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه له 2000 زیات خبريالان بې روزګاره شوي دي او ډېرې هغه هیواد پریښودو ته اړ شوي دي طالبان د اګست پر 15 کابل ته ننوتل او په دې توګه واک په خپل لاس کې واخیست دوی په ډرامو او فلمونو کې د ښځو په راڅرګندېدو بندیز لګولی او ښځینه خبريالانو ته د کار لپاره ځینې سخت شرطونه ایښي دي بیروزګار شوی خبریالانی وایي طالبان په دې توګه له بشري حقونو سرغړونه کوي او اقتصادي ناورین زیږوي د طالبانو حکومت بیا ویلي چې ټول کارونه به د شریعت په چوکاټ کې پر مخ وړي خو په دې اړه ډېر وضاحت نه دی ورکړی زمونږ همکار معلومات راکوي
هغه حقوق او هغه ازادۍ چې
مریم بارک هغه افغان خبریاله ده چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدو وروسته یې هیواد پریښود مریم د افغانستان په تصویری او غږیزو رسنیو کې د کار شپږ کلنه تجربه لري خو اوس هغه کډواله شوې مریم د ټولو هغو زیانونو پړه پر طالبانو راچوي چې په دې وروستیو کې خزینه خبریالانی ورسره مخ دي
خزینه خبریالانو په تیر شلو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې د رسنۍ په برخه کې درلودلې خو له بده مرغه د طالبانو پر اتاک سره د دې لاسته راوړنې ډېر زیات زیانمن شوې زمونږ ډېرې خزینه خبریالان له افغانستانه بهر ووتې او له ډېر ستونزو سره په مخ دي
دا یوازې مریم نه ده بلکې دا د هغو 2400 خزینه افغان خبریالانو او رسنیو کارکونکو غږ دی چې تر څلور میاشتې د مخه له نارینه خبریالانو سره اوګه پوګه کار کاوه او د افغانانو غږ یې نړۍ ته رسوه شبنم خان دوران بل هغه خبریاله ده چې د مریم له برخلیک سره مخ ده شبنم ادعا کوي چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدل د دې له عمل شول چې د خپل دند له لاسه ورکړي اغلی دوران چې لاس کالې پر رسنیو کې کار کړی په دې وروستیو کې د افغانستان له ملي ټلویزیون سره کار کاوه شبنم خان د طالبانو د حکومت له راتک سره له رسنیز فعالیت بې برخې شو او هیواد یې پریښود
افغان خبریالان ورځ سر بلې پردوی باندې محدودیتونه وځ کیږي د هڅه کیږي چې دوی په کور کې نه ول شي دا واقعا اندېښمنون کړه او د خزینه او د فعالیت پر وړاندې د لوی ناورین کېدل شي
خزینه خبریالان شي په تیرو دوه لسیزو کې د افغانانو غږ نړۍ ته ورسوه په سیمه ایزه او نړیواله کچه لوی لاسته راوړنې هم درلودي اوس مهال څناڅه 400 خزینه خبریالان په افغانستان کې فعالیت کوي خو د طالبانو د حکومت له لوري د محدودیتونو پر اتلو سره د دوی رسنیز فعالیت له ستونزو سره مخ دی د غراز د رسنیو د حقونو د دفاع ادارې هم د خزینه خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې لرامنځته شویو محدودیتونو اندېښنه لري محبوبه کریمی د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز غړي ده او اوس هم په افغانستان کې رسنیز فعالیت کوي اغلی کریمی د رسنیو او بیان ازادۍ په برخه کې د خزو شلکلنو لاسته راوړنو ته په اشاره سره اوسنۍ وضعیت له ستونزو او کړاوونو ډک بولی
د دواړو په اړه اندېښنې شته هم د هغو کسانو په اړه چې په افغانستان کې پاتې دی او هم د هغو کسانو په اړه چې له افغانستانه وتلی یو شمېر هغه ښځې چې اوس هم د خبریالۍ په برخه کې کار کوي ورسره په اړیکه کې یو هغوی وایي چې تر اوسه داسې کوم سم سیستم نشته چې دوی ته په وخت او سم ځواب ورکړي تر څو موږ د هغوی په بنسټ راپور جوړ کړو په ځینو ځایونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د راپور جوړولو
د آزادو خبریالانو حقونو د دفاع کمیټې معلومات ښیي چې په تیرو څلورو میاشتو کې 2000 خزینه خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړې او ډېری یې د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي د آزادو خبریالانو حقونو د دفاع کمیټې مرستیال عبدالمعید هاشمی آزادی رادیو سره په خبرو کې اقتصادي ستونزې امنیتي ستونزې او پرسنیزو فعالیتونو محدودیتونه هغه لاملونه بولي چې پرسنیو کې د ښځو د کار مخه نیولې
افغانی او اسلامی ارزښتونو په چوکاټ کې باید یو دریمه لار انتخاب شي څو خدای مکړه پرسنیو کې د ښځینه او د کار کولو مخاونه نیول شي او د ټولنې دغه 50% چې ښځې تشکیلوي هغوی په رسنیو کې د خپلې ونډې نه محرومې نشي.
د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د تلویزیونونو پر نشراتو ځینو محدودیتونه لګولي وو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
په پیښور کې د مسفخین یو نیمه بجې کېدونکو ته د خبرونو لنډیز ل عبدالحی کاکړه اورو.
چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې په برید کې یو عسکر وژل شوی او دوه ټپیان شوي دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ظاهرولو په شرط مچاړلو تور چې دا مرګ ژوبله پروند د سپینوام اباخیل سیمه کې د سړک غاړې شخ بمونو چاودېدو په نتیجه کې اوښتی ده. تېرې کې طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي هره سختریزه ډله چې د پاکستان قانون مني خبرې ورسره کېدای شي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبریالان ته وویل چې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو په اړه د ریاست پالیسي واضح ده چې که آئین نه مني جنگ به ورسره کېږي. په اسلام آباد کې د جمعیت اسلامي په بلنه د گوادر د حق پوښتنې تحریک د ملاتړ لپاره مظاهرې شوې دي. د دسمبر پر 12 سوي د مظاهرو کې خلکو له حکومت وغوښتل چې د گوادر د اوسیدونکو مطالبه ومني. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د دسمبر 19 کېدونکي بدعتي ټاکنو امنیتي پولیسو ته سپارلې دي. د دې کمیشن وایي سهیل احمد پرون مشال دي ټول چې په لوړپوړو چارواکو په یو غونډه کې پریکړه شوې چې په ځینو ځایونو کې د سرحدي ځواکونه یا فرنټیر کور هم ځای په ځای کېږي. طالبانو پرون په کابل کې یو خبریال نیولې او وهلې دي. افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي پرون پر رسنیو ته په دغه یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل ټایمز ورځپاڼې پر خبریال سید راشد کاشفي د پروګرام د ویډیو جوړولو په وخت تشدد شوی. د خبر پاڼې سره هغه تصویرونه هم مل دي چې د کاشفي پر ملا د سختو وهلو نشانونه شوي. د اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بنت د دسمبر په 12 متحده عرب امارات ته ورسېدی. دا لومړی ځل دی چې کوم اسرائیلی وزیر اعظم امارات ته رسمي سفر کوي. تیر کال د امریکې په منځګړیتوب د اسرائیل او اماراتو د اړیکو تر سمون وروسته دا د کوم لوړپوړو چارواکو کې لومړی دوره ده.
د مشال ریډیو لن خبرونه اوس اوریدونکو د مشال مرکه 19 پروګرام درته اورو. د دې ونې د خبرونه ملممو لندن کې میز د تعلیمي چارو یو پو فایق یوسف زه د مدني او سیاسي فعالیت هم کوي. نو موري سره ګلیاز مرکه کړی ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
دا مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو ساسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده مشال مرکه کې څنګه د پښتنو وتل شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه به د هغوی له خولې نه اورو. نن را سره په پروګرام کې د پښتنو سیمې یو وتل شخصیت فائق یوسفزی صاحب ملمه دي. فائق صاحب تعلیم چارو پوه دي او تعلیمي څنګه کې ډیر زیات کار کړی دا وخت په لندن کې دي. هغه سره به خبرې کوو د هغوی د ژوند او د کار او بیا په ځانګړي توګه د تعلیمي نظام په اړه سره خبرې کوو. فائق صاحب تاسو ته په تعلق لري او په کم ځای کې زیږیدلی وای؟
کلی چې د یوسف خان شیربانو په داستان مشهور دی. زال تک د میرخیلو په محله کې زیږیدل م پلار مخون کې استاد او ډیر خو استاد.
نو بیا خو د د د پښتنو باندې هغه غونډې لګی چې لومړنی زدکړې هم په خپل سکول کې کړې وي.
او نو لومړنی زدکړې خو د کلی سکول خو نه هغه وخت کې یو وجروه پاغه کې جګړه شو او په چړو په کې شپک کسان والی شو هغه سرکار زبط کړی و. نو موږ به په هغه اجره کې سبق وي هغه د سرکار ملکیت وسوب شته خو سکول نه دی وسه. نو بس برنډې پکې جوړ کړې موږ به هغې ته تلو راتلو خو ډیر سموز د کړوم پاغه متنازعه اجرک
لومړنی زکړې مولکا ماغه متنازعه اجرک کړو بیا دغې نه رستم زکړې په کوم ځای کې تر لاسه
بیا زه د ممکن کې بیا لوی سکول نو مونږ بیا نوی کلی ته تلو په نوی کلی کې ډیر تاریخي سکول چې ډیر لوی خدمات دي او زه ځان خوشبخت ګڼم چې په هغه سکول کې دا خو استادانو څخه ما تر لسم زکړې وکړې بیا زه دالته مردان کالج ته لاړم په مردان کالج کې ما دوه درې میاشتې تیرې کړې خو هلته کې په ولسم مارچ 1988 کال د جمعیت او د پښتون سټوډنټ فیډریشن ترمنځ جګړه وشوه په هغې کې زمونږ یو ډېر خوږ ملګری سعادت الله شهید شو او کالج د یو کال دپاره بند شو نو بس بیا مونږ سبق تاسې پرایویټ ما بیا ایف ای وکړ او د هغې نه پس بیا لاړم اسلامیه کالج ته هلته ما انګریزي ادب کلاسیکل ادب ولوست او د اسلامیه کالج نه چې زه فارغ شوم نو بیا ما په فرنټیر پوسټ کې د رپورټر جاب پیدا کړ نو ما رپورټینګ کوم
دا د کوم سن خبره تاسو کوئ چې کله تاسو فرنټیر پوسټ سره هم منسلک شوئ
زه تقریبا د 92
92 يم
کال 1992 کې په فرنټیر پوسټ کې هم شیل زمان تایزې سب زمونږ ایډیټر
او هغه وروسته بیا تاسو صحافت تم
دا هغه وروسته زه بیا لاړم د پاکستان په هوایي ځواک استاد تیشم چې ایجوکیشن انسټراکټر به وته وي ما پینځه کالال تک انګریزي وخیله انګریزي استاد هم زه او دالته ما بیا پبلک سرویس کمیشن امتحان پاس کړ د کوټې په سکول کې د انګریزي سینیئر استاد شو مشر استاد په سیکنډري سکول کې بیا دالته نزه سلیم خان ته سکول ته بدل شوم ان تک ما دوه کال نوکری وکړه او زه د سکول انچارج پرنسپل وم او استاد سو دغه د پاره وم چې زما سکول ته کله زه انچارج شوم نو زما چاپیره سلور پرایویټ سکولونه بند شو خلکو خپل ماشومان زما سکول ته راوستل او زمونږ دا فلسفه وه چې د سرکاري سکول نه په دوه میله ایریا کې که پرایویټ سکول خلاص شه د دې مطلب دا دی چې د خلکو په سرکار او په سرکاري سکول او په استادانو باندې باور ختم شي دا به د بې عزتۍ خبرې مونږ به دا بې عزتۍ نه ځان نه ورکو
تاسو هغه معیار دومره لوړ ساتلی و چې د
ډېر خلکو د سرکاري د پرایویټ سکولونه بندېدل سلور بند شو په پنځم کې پنځم ماشومان پاتې وو هغه مالک را پسې راغی وي ته بدلېږي نه دلته نه مې ولي وې زه د 1900 کوټو کرایه ورکوم او ماشومان سره پنځه پاتې دي چا دلته راولم بس دا بلډینګ واپس کوم مالک ته ما ته وخاندل مې واپس یې کړه زمونږ اراده مې اوږده ده
فایق صاحب د دې وروسته بیا تاسو څنګه خپل کار ته او دغه ته دوام ورکړ
د دې وروسته ما ته سکالرشپ ملاو چې زلاله مغا خان په ونتون ته
کراچۍ ته
او انته کراچۍ هلته کې ما په ټیچر ایجوکیشن کې ماستر وکړ او دا سکول کې چې زه وم دغه دوران کې ما پرایویټ ایم ای وکړ په پښتو کې چې په بس کې راتلم راتلم د پښتو کتابونو ملوستل بیا مې پرایویټ امتحان ورکړ نو پښتو کې مې ماستري وکړه بیا د هغې نه پس دغه سکالرشپ ما ته ملاو شو زه آغا خان پوهنتون ته لاړم او آغا خان پوهنتون کې یو کورس و یو ماډیول و چې هغې زما ژوند بدل کړ
هغه ماډیول
چې مونږ په هغې نوم وریکن سپچولایزیشن تخپل ځان اپډیټ کې تخپل زړی تجربه مخې تګدی او پاغه ځان ګرامه چې ما څه خطا کړی دي څه سمې رسا کړی دي نو هغه ماډیول کې مونږ خپل ماضی تلاړو او خپل ماضی مو ډیسکس کړو چې مونږ څنګه شاګردانو زمونږ استادان څنګه مونږ څنګه استادانو او مونږ له څنګه کول پکارو چې مونږ د خپل پخوانی استاد کومه خبره خوخه او کومه مونږ خوخه نو چې مونږ استادان شو نو مونږ خوخه خبرې په خپل درس کې واچولې او هغه نه خوښې تلري کوي او کنه دا سوالو په دې موږ درې میاشتې زده کړې وکړې اسې خو هغه کورس دوه کاله خو دې ماډیول پوره زمونږ ری پروسیسینګ د هغه تیرو تجربو وکړ
نو هغه تاسو په جون کې لوی بدلون راوستو څنګه تاسو ویلې
ډېر لوی بدلون او ما پاولو پیرار ال تولوشت د پیداګوجي اف دی پریس او سیون هیبټس اف هایلی افیکټیو پیپل او ما پریکټیکل په تیوري کې ټول زده کړل او تیوري می پریکټیکل ته انټرپریټ کوز زده کړ نو انته ما ماسترو کو د بیا لاړم په خبر کې چې بیا په پروینشل انسټیټیوټ فار ټیچر ایجوکیشن ولته وي د استادانو د تربیت صوبایي اداره مال ته بیا استادانو لا پرنسپلانو لا د ضلع تعلیم مشرانو لا روزنه ورکوله زه دغه استاد
هم او دا د کم سن خبره ده
پنځم کال تقریبا
2015 کال ده نو هغه وخت کې تاسو د خیبر پښتونخوا د استادانو د روزنې چې کوم صوبایي اداره و هغه کې تاسو پرنسپلانو ته استادانو ته خون کوتا
درس ورکاو او اړیتم د نوی دور د نوی ضرورتو مطابق د لیدرشپ او د منیجمنت د درس ورکول تک طریقې پیداګوجي چوتوي په دې باندې روزنه ورکول.
لندن ته بیا څنګه لاړ؟
زه بیا داغې نه لاړم سیو د چلډن یو کې ته په زلزلې نه پس هلته کرایسس پیدا شو. په کشمیر کې بیا ما کار وکړ شپږ میاشتې پروګرام آفیسر کیپیسټی بلډینګ. هلته مې بیا خلک ډېر لوی شوک کې د زلزلې نه پس پنځه اتیا زره خلک مړه وو. نو هلته مې کار وکړ. بیا ما یو ما به دغه دوران کې ډان اخبار ته په خپلو تجربات په بنیاد باندې آرټیکل لیکلی. نو ما د معذور ماشومانو په ضروریاتو او زموږ د هغې په باره کې عقاید لکه زموږ د خلکو چې څه عقیده ده او متلونه چې کوم دي د معذورو خلاف او د دې د غندنې او څوک وي دا د عملونو نتیجه ده. او بیا په زیارتونو ګرځي یو ډېر غیر انساني غیر فطري غیر منطقي سلوک ورسره کوي. دغه ټولې خبرې ما په هغه آرټیکل کې بیان کړې. هغه آرټیکل زما استاد و په اغا خان کې د هالینډ و. هغې دلته پی ایچ ډی کوله په لندن کې. زما هغه آرټیکل هغې په ډان اخبار کې ولیده. نو ما ته ایمیل وکړ. ما ته وی دلته یو سکالرشپ ته که ته دا آرټیکل لږ ایکسپینډ کړې او ما ته یې راولېږې نو زه تاله دغه سکالرشپ ته اپلای کوم او زما باور دی چې هغې دغسې یو کس غواړي. نو ما هغه آرټیکل راولېږه او ما ته هغه سکالرشپ میلاو شو. هغې ته ایراسمس مونډ سکالرشپ وی. نو ما په سپیشل ایجوکیشن کې دلته ماستر وکړو. خو دا په دریو هیوادونو کې برتانیا کې وو په نیدرلینډ کې وو او یو میاشت دغلته په پراک کې چارلس پوهنتون دی.
بالکل په پراک کې چارلس پوهنتون بالکل.
نو مونږ پراک ته درلو. یو میاشت مو دغلته په پراک کې تیره کړه او هغه ماسترز مونږ وکړه په د سپیشل ایجوکیشن چې ورته وایي.
فایق صاحب خبرې ډېرې دي. ستاسو تجربه چې ده هغه ډېره زیاته ده او په خاص کر د تعلیم په میدان کې او تاسو مختلف پړاوونه په خپل سترګو کتلی دي. ډیر وختونه مو کتلی دي. هغه ته خو راځم. خو یو شخصي پوښتنه ده چې په کتابونو کې کوم کتاب ډیر زیات خوښ
دی؟ کتابونو ته خو پیداګوزی اب دی اپریس چې دی د پاولو فراری دا د برازیل لیکوال چې دی دا په ما کې سار او ماخام ګرځي. دا چې ما ویل دی دی زما راهنمایم کوي دی ما رامنې کوي دې ما ته زه چې سوي نه مغه ما ته تشریح کوي. دغه کتاب باندې چې زما کوم عقیده جوړه شوې ده نو دغه د زمونږ د وطن د خلکو د پاره دغه د مظلومو بیډا ګوزیب د پریس مانا دا ده چې ته به محکومو مظلومو خلکو ته سبق څنګه ښې او هغې بیا زما هغه تیر ژوند چې زما د ټولګي کوم ژوند و او زما د ټولګي نه بهر د عملی نړۍ چې کوم ژوند و دا بیخي د یو بل نه پرې کړي وو. د دې د یو بل سره هېڅ تعلق نه و. ما چې په ټولګي کې سر زده کول د هغې بهر نړۍ کې ضرورت نه و. او ما چې په بهر نړۍ کې په خپل پټي کې په خپل اوجره کې په خپل جومات کې په خپل دفتر کې سکول د هغې زما د ټولګي سبق سره تعلق نه و. نو زه دغه پرې کړم چې د دې منځ کې د دې په فلسفه باندې دغه کتاب پوه کړم چې دا ولې خلکو پرې کړي. هغه کتاب چې دی هغه زه کال کې یو ځل خامخا لولم. بیا لولم اوره پېره چې لولم نو زه دې نوي څه زده کوم.
د مشال رادیو قدرمن اودونکو فایق یوسفزی صاحب سره به خبرې ترې جاري ساتو. خو یو وړوک شند مالی او د دمې وروسته بیا حاضرېږم.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
د مشال مرکه کې را سره فایق یوسفزی صاحب ملمه دي. هغه سره خبرو ته ادامه ورکو. فایق یوسفزی صاحب لکه په دغه طرح شو څنګه تاسو او ویلی چې په تاسو کله په اغا خان په هنتون کې وای نو تاسو د ژوند هغه لار بدل کړ. هغه یو ماډل چې خپل ممازی ته تاسو وکتل او دا ټول مهر سره گردان کړل. بیا څنګه تاسو د یو مشهور لیکوال پاولو کولو کتاب حواله ورکړل. تاسو په پاکستان کې ډیر موده تیر کړی دا التم تعلیمی نظام کتلې دي او څنګه تاسو خبره هم وکړه چې خپل په کم ځای کې د پرنسپل وینو په هغه ځای کې تاسو ته یو ماډل جوړ کو چې نور چې کوم شخصي سکولونه خلق هغه بند کړل او هغه ماشومان تاسو سکول کې داخل کړل. هغه نیمګړتیا به تاسو په نظر مانی سدي آیا نظام دی او کنه هغه شومان دی یا هغه کورنۍ دی؟
پورتې پوښتنه چې ده درې اړخیز جواب لري. یو جواب چې ده د سرکار په تګلار ولاړ دی چې د سرکار تګلار څه ده. د سرکار تګلار چې ده په پاکستان کې هغه بیدار ویښ وګړي پیدا کول نه دي. د سرکار د تګلارې تشدید چې تا ته وکړم هغه داسې دی چې لکه د فوټو سټیټ نه فوټو سټیټ وباسي وخت تېرېدو سره هغه صحیح کمزوري کېږي او د سرکار سکولونه د سرکار ادارې چې دي په هغې د خلکو باور ختمیږي ځکه چې هغه کاغذ اوس تقریبا سپین شوی دی. یوه دویمه خبره دا ده چې سرکار د استادانو برتی کوي نو د ټوپک او د ډز دپاره چې سړی برتی کوي د هغې شپږ ورځې امتحان نه وي او هغې نه چې افسر برتی کوي د هغې دپاره دوه هفتې امتحانونه وي. خو چې استاد برتی کوي نو د هغې دپاره هېڅ امتحان کرایټیریا نشته. ما سره په سکول کې داسې استادان هم وو چې هغې زو دومه وی پلانی سیب خط راول چې استاد زوی می برتی کو استاد غم خادی به دلم کوي او نو که تنخوا به عملی
دا دوه مړخ شو.
دا دوه مړخ شو چې استاد چې دی د صلاحیت اهلیت او قابلیت د غکار د پاره نه دی دا کوم کار چې دی کوي. درې مړخ دا دی چې ټیچینګ یا استاذي یا سبق خول چې دی دا نوکری نه ده دا سرویس د خدمت دی. دا د خدمت په جذبه کېږي دا په تنخواه او په دې نه ده ولاړه. تا خو چې ته په کوم ځای کې کار کوې دا زموږ د دینو مکم دی دا د انسانیتو مکم دی دا د پښتونولۍ مکم دی. چې ته په کوم ځای کې کار کوې د هغه ځای کار د ځای هر څیز به خپل ګڼي هغه د کار ځای به خپل ګڼي هغه د کار کوم طریقه چې ده هغه ورست ګوره لوارم چې کار کوي نو خپل اوزار سه موده پس تیری.
بالکل
خو زمونږ به استادان چې دي هغې خپل اوزار نه تیری خپل طریقې نه بدلی او هغه
روایتي طریقو سره تاسو په خبره مانې روایتي طریقو سره اوس هم روان دي چې له تیرو څو پیړو راهیسې دي. که د نصاب خبره موږ کوو فایق صاحب نو نصاب کې هم ډېرې هغه دي نیمګړتیاوې هغه تاسو په لومړي هغه کې راوستلو خبره چې ما هغه فوټو سټیټ هغه کې خبره راځي دا چې یاره دا یو فوټو سټیټ غوندې دی چې هر وختونو کې کوي.
نصاب چې دی نصاب د استاذ په تربیت ولاړه خبره ده. زما مثال بتاسو ته درکم په کلاس کې موږ سبق وی پاورټي غربت په کتاب کې خو هغه بالکل د سرکار د پالیسۍ سره سم لیکل چې بس خلک انګلیزي زده کې نور څه زده نه. کومه د اخبار نه دی یو ماشوم عکس را پریک کینچې مې کو زمينه نو مې په لارو کې د سارو د غشان را ټولول خانه کې ډک کړو. ما د سبق شروع کولو نه مخکې هغه عکس خپل کلاس ته وخو چې دا ماشوم ولې په کوڅو کې غشان را ټولي او سکول ته نسی. سوال دومره لوی دغه پیدا کړ جذبات په هغه ټولګي کې چې بیا هغه سبق موږ وی د دې ماشومانو د ځنه د سترګو نه به اوښکې لاړې. یو خو استاذ ته یو مل نصاب ورکه هغه تینه ژوند پکې پیدا کولی شي.
صحیح بالکل.
او یو مل استاذ ته ژوندې نصاب ورکه هغه د لوچنې
استاذ په نظر باندې او دا خبر خو تاسو صحیح وکړه. خو دا شمیر ډیر کم نه دی بیا په ټولنه کې بیا په خاص کر د پښتنو او په قبایلي سیمو کې.
نو دغه پاته ته وایي چې دا خو سرکار تګلار ده. سرکار د چان خلک والی غولیږي فارم سرویسز ته او منیجمنت ډیسټریکټ منیجمنت ګروپ ته. په دویم نمبر چې هغه لګبر والی د ټولو نه پاتې هغه دغه خبره هغه خیره چې هغه راولیږي سکولونو ته. اوس دلته په برتانیا کې پی جی سی چې کوي هغه لړو چې هغه یو کال سکول تم ځي او یونیورسټی پوهنتون تم ځي د سر ګرولو وخت ورسره نه وي. یا چې زمونږ کوم پخوا استادان زم په وطن کې هغوی به یو کورس کوو جی وی به ورته وي جونیئر ورنیکولر. د خلکو د پخوانو استادانو به ورته د ټوکو نه جګلر آف د ویلج وي د کلي جادوګر د کلي پاړو نو هغه ډېر زورور کورس وو. اب سم دم لکه د فوجانو غوند ټریننګ به ورکاو په اریپور کې او دا غي داري پرنسپل چې به هغه په صوبه کې وټل بهترین اډمنستریټر او د اډوکیشن. نو هغه زما پلار یا دا غو مرګرو چې کوم کورس کړو هغه خوشاله نه دا غي وجه دا غي وي مونږ بالکل دا خبره تیار کړیو د کار د پاره چې دا پیشه نه ده دا خدمت ته او دا به تل کې د عبادت په شان کې. نو دا خو د وطن سره مینه زمان خلک خپه شي د زمونږ ګری زه وینم په مونږ ځان ته وطن دوست وایو قام دوست وایو. دې زه په جلسو جلسو کې وینم بیا تاسو ته کوم لکه ته خو استاد نه ته چې جلسې ته راتلې نو سکول جلسی نه خو سکول ضروری و کنه هلته ماشومان تا ته ناست وو ته څنګه وطن دوست وي زه خو که وطن دوست یم زه به سکول ته ځم زه به جلسې ته نه ځم جلسه د نور خلک وکي زه به وړو ته سبق یم چې د هغې وخت خراب دا زما د قام سبا دی نو هغه احساس نشته هغه جذبه نشته هغه هنر نشته
دا خو تاسو فایق صاحب بالکل تاسو څنګه ویلي دا خو تاسو هغه نیمګړتیا بیان کړي که خپل ته تجربه راسره لږه شریکه کوي چې په وطن کې پاتې شوی او تاسو بهر هم حالات وکتل څه داسې یو هغه محسوسوئ تاسو چې هغه کارونه باید ستاسو زړه کې دي یا تاسو خواهش هم دا لري چې یاره هغه وشي چې هغې سره دا ټولنه کې دا د څنګه تاسو د زده کړو پوره یو ډېر ښکلی یو تصویر تاسو عکس بندي وکړله چې دا عملي شي
نو اول خو به ځان ته الزام ورکم ځان به تورن کوم چې ډېر لوی خطا مې کړی ده چې زه خپل وطن نه خپل علاقې نه راغلی یم دلته لندن ته ما کولی شو چې دا اوس زما کوم سوچ دی زما کوم فکر دی دا ما ملامته کوي چې تا خپل وطن کې ډېر خدمت کولی شو د خپل خلکو خدمت دې کولی شو د خپل بچو خدمت دې کولی شو نو لومړی خبره خو دا ده چې ځان بګرم کوم چې اوس راته احساس کېږي چې کاش زه نه وای راغلی هلته زموږ ډېر ضرورت و او مونږ کولی شو چې هلته مو ډېر خدمت کړی وي دویمه خبره دا ده چې اوس د دلته نه م کوشش کوم چې څومره استادان پېژنم ډېر ملګري مې استادان دي پرون یو ملګري خپل سکول ما سره شریک کړ داسې شاړ بېدیا پروت و ما ورته وی که په دې سپرلي کې په کتاب ونې ونه کړلې نو زه به تا سره بیا خبرې ونه کړم سکول ماشومانو ته د اشر په شکل کې ووایا په یوه ګنټه کې دا ټول سکول تاسو د ونو ډکول شئ ما په خپل سکول کې ونې کرلې ما په خپل سکول کې خلک راغوښتل ما د والدینو سره رابطه ټینګه ساتله زه دا خلک وی سیاسي مداخله زه دا غ کلي ناظم به ما ته په خپو کې ناستو ما ته وی تاسو زه هیڅ نشم کولی ځکه په تا د کلي خلک مین دي نو سکول چې دی دا خو د کلي یوه ډېره معززه محترم ما معتبر اداره ده او په کار دا ده چې زمونږ استادان بل ځانونه د نوي دور د تقاضو سره سم کې نوي نوي هنرونه زده کړي هغه زمانه کلي ده چې استاد به ترانسمیټر او شاګرد به ریسپټر او تا به کیسټ ډک کړي په شاګرد کې به بس واچولې اوس خو کریټیکل تھینکینګ خلک وي نوي سوچونه انوویشن نوښتګري په کار ده او ماشوم ته سوالونه کېده او سوالونه جوړول چې دی دا لوی هنر دی پلاتون وایي ما سره جوابونه نشته خو زه ډېر کوټلي سوالونه جوړولی شم نو استادان په کار نه ده چې ځان د علم سرچشمه وګڼي بلکې د ماشومانو سره د زده کوونکو سره په ګډه باندې نوی علم جوړ کړي چې هغه د ماشومانو د عملي ژوند پوښتنو ته هم جواب ووایي او د هغې د تعلیمي ژوند پوښتنو ته هم جواب ووایي او د بهر دنیا چې ده او د ټولګي دنیا دا د یو بل سره وتړي چې د ټولګي د زده کړو نه ماشوم بهر ګټه اخیستی شي مونږ په لسمه پورې ریاضي وویله خو زمونږ د کلي د ځمکو کچ میچ چې ده په لیکادر له علاقې هغه سبق نه دی ویلي نو مونږ مربع او مستطیل او ټرایینګل او ریکټینګل او دا هر څه ویلي دي
خو هغه مونږ په عملي توګه باندې نه دی هغه کړي
په ځمکه راته زنځیر کېدی نو دی نشم کچ کولی ځکه ما پریکټیکلي عملي طور مې کړي نه دي نو د پکار دا چې موږ ماشومانو ته هغه څه وښیو هغه یو کاکا خپل زوی راوسته استاد به توی د سره کتاب نشته وي استاد کتاب ته حاجت نشته ټانګه پی چلوم بس چې 50 روپۍ ول څوک ورکړي چې دې ته دوه والی او درې ول واپس ورکړي بد دا وته وښیا نو هغه د عملی ژوند لپاره خپل زوی ته ریاضي خول غوښته ځکه د هغه ټانګې له پکار وه زمونږ ریاضي چې د دا ټانګې د کوچوان بچي نشي روزلې
د مشال رادیو قدرمن ودونکو فایق یوسفزی صاحب سره خبرې ترې جاری ساتو خو یو بل شند مالو د دمیر رستو بیا حاضرېږم
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
دوی د ورځې له تازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي
تاسو هم موږ پر فیسبوک ټویټر انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ
د مشال مرکه کې را سره فائق یوسفزی صاحب ملمه دي، هغه سره خبرو ته ادامه ورکو. فائق صاحب، خبرې ډېرې زیات دي او وخت هم را سره لند دی، او دا تاسو د خبرې ډېر په زړه پورې هم دي. څنګه تاسو خبرې ته اشاره وکړه چې د نوې تقاضي انوویشنز نو وختونه او دا او په نن سبا په دې وبایي حالاتو کې هم کوم ګورو زدخل ټول آنلاین یا ورچوال په انټرنیټي بڼه باندې کیږي، نو په دې حالاتو کې تاسو څنګه ګورئ چې نظام سشته اړتیا لري چې سکولونه داسې ځای جوړ شي چې ماشومان ته زده کړې وکړي؟ تاسو یو ډېر ښکلی خبره وکړه چې د ټولګي کې کم زده کړې دي او بهر ژوند کې کم غدي، هغه هغه سره هیڅ سمې
نو. نو د دغه لپاره د ټولو نه مهم دغه چې دی، دا د استاد روزنه ده.
صحیح،
چې استاد روزل پکار دي، استاد د نوي دور د تقاضو مطابق روزل پکار دي. بل دا د سرکار دا پلان شته نه چې دا ماشومان دي ژوند زده کړي، دا ماشومان دي داسې سزده کی چې په دې نظام ګوته پورته کی، ځکه دا نظام ډیر ډډ دی، په دروغ ولال نظام دی. هغه د پاره نور دروغ خول غواړي خلکو ته، نورشتینولي براوستل غواړي. او بل خبره دا ده چې اوس خو انکوایری بیس لرننګ وته وي، سکول ماشومانو له پروجیکټ ورکی چې تاسو په دې باندې څېړنه وکړئ، معلومات راغونډ کړئ، یو پریزنٹیشن جوړ کې دلته ورکې. د انویسټیګیټیو لرننګ دی، کوآپریټیو لرننګ دی، انکوایری بیسډ لرننګ دی. کوآپریټیو لرننګ کې پنځه ماشومان شریک کار کوي په ګروپونو کې.
ها،
انو په کار دادا چې موږ ماشومان باندې کار وکړو. دلته کې اصل خبره دادا ماشومان پیسې یو کې نولې دي او استاد اکتیو دي. بس چې موږ استاد پیسې یو کو او شاګرد مو اکتیو پوزیشن تک، چې بای ته ځان لمو میدان لبس دکې، ځکه ته ژوند کې موږ دا چې پر اسکری دي چې نه بس دا به استاد به ژوند کې. استاد غزاله گردانو نه کوي او شاګردان خالی منګي ګڼلې دي ډکې، دا سي نه. شاګرد کې خپل ډېر لوی ټیلنټ دی، هغه کې تخم دی، هغه کې انرژي ده، هغه کې صلاحیتونه دي. د هغه صلاحیتونو خصمانه پکار ده. او بل خبره دا ده چې یو ماشوم کې میوزیکل صلاحیت ته پکار ده چې هغه لاین ته خلق برابر کړي. یو ماشوم کې آرټستیک صلاحیت ته چې هغه وو
تقریبا موږ په ټولنه کې خدام مغه ده چې یو ټول مور پلار خدای خوایي چې یا ډاکټر شي یا انجینیر شي.
انجینیر شي دغه خبره ده. نو دا پکار ده چې ماشومانو که د وکالت دغه دی پکې، که د جرنالیزم دی پکې، که د پینټینګ دی پکې، که د ډراینګ دی پکې، که د میوزیک دی پکې، که د میتمیټکس دی پکې، که د ساينس دی پکې. په کار دی چې په هغه شوبه کې هغه په مخ لاړ شي او هغه ته ټولنه مو سره کومک وکړي، او مکتب یا سکول ښوونکي دا ورسره هم کومک وکړي، او میډیا مو سره کومک وکړي. نو اله کېدی شي که موږ دغه څه کوو چې بس مرغه او میان به دواړه الوزي، یا مرغه او کبان به دواړه لامبو وخی، دا ممکنه نه ده.
په اخر کې فایق یوسفزی صاحب، زمنګ اوریدونکو ته هغه ساسه دا غږ اوري، دونه داس کولی خبرې وکړي زما زړه نه غواړي چې تاسو دا مرکه روان غاړم. پیغام بس تاسو سي،
بس پیغام دغه دی چې په خپل ماشومان باور کوي، او اغه له چې تاسو کوم باور ور کوي هغه ول مخرابوي. او خوونه او روزنه چې دا دا جاب یا امپلایمنت نه دی، دا خدمت دی. او هر څوک کول شي، د کلی هغه سړی چې لګیو رسوزګار دی، په کار دی چې هغه د خپل کلی مکتب تلار شي او ماشومان ته د خپل تجربات په رڼا کې، د خپل زده کړو په رڼا کې نوې سوخي. هغه عالمان چې خبره ختمي، وما علينا الا البلاغ المبين، استاسس د دې هغه د خلکو د خیر د پاره، د خلکو د خیګړې د پاره بیان کا چې خلک تنه ګټه والی. نو زموږ ټولنه کې کده زراعت ماهر دی، کده ساينس دی، کده ریاضي دی، کده بلس دی، کده بلس دی. زموږ ته هواد بدلول نه دی، خو کوم مکتب کې چې مونږ زده کړې کړې دي، په کار د چاغه ته خامخا ورشو او دا غي سره کومک وکړو او دا غي حال بدل.
فایق یوسفزی صاحب، ډیر زیاته مننه چې مشال مرکه پر موږ تاسو برخه واخصله او ګټوري خبرې مو شریک کړي.
مننه کوم. ودان
د مشال اډیو اوریدونکو، مشال مرکه کې مو د تعلیم چارو پوها فایق یوسفزی صاحب خبري واوریدې. په همدې ځای پروګرام رنګاړو. خپل کوربه ګولایسته اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس د ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.